سیف الله زړور او په ځان باور لري چې یو ورځ به د افغانستان په ملي لوبډله کې لوبیږي.
ولاد قوي اراده لرو، په ډېر کم وخت کې ملي ټیم کې ځان وینم.
دا په داسې حال کې ده چې د دوشنبې په ورځ په غزنی ولایت کې د انټر کلب کرکټ دیرس اوریزه سیالۍ پیل شوې. د کرکټ بورډ سیمه ییز مسؤلین وایي په دغه سیالۍ کې د غزنی ولایت 14 لوبډلې لوبیږي او یوه میاشت به دوام وکړي. د کرکټ بورډ امیر عبدالودود پکتیال دلته ازادۍ راډیو ته وویل له دې سیالیو څخه یې موخه د کورنۍ کرکټ پیاوړتیا او تر څنګ یې د زون په کچه د پیاوړو لوبغاړو پیژندل دي چې وکولی سي له دې لارې د هیواد او نړۍ کرکټ ته لاره پیدا کړي. د زیاتوي دا سیالۍ د هیواد د کرکټ بورډ په لارښوونه پیل شوې چې له مخې په دې سیالیو کې هغه لوبغاړي چې ښه کارکردګي ولري په کورنۍ کرکټ کې له ثبتېدو وروسته ولایتي ټیم ته انتخابیږي او بیا د زون په کچه په ګرید 1 او ګرید 2 سیالیو کې د ګډون په مخه غوره کیږي.
دغه سیالۍ د 14 لوبډلو د ثبت کلبونو ترمنځ په غزنی کې ترسره کیږي. تقریبا یوه میاشت موده کې به د پای ته ورسیږي او د پای غوره لوبډلې به بیا په زون په کچه باندې دوی هلته د انټر کلب سیالۍ ترسره کوي، نو دوه د فاینل لوبډلې به ریجن ته ځي او هلته به لوبې کوي.
بل لور ته بیا دلته لوبیدونکي لوبغاړي دا سیالۍ د ځوانانو د استعدادونو د ژوندي ساتلو لپاره مهمې ګڼي. دوی خوښ دي چې په دې لوبو کې لوبیږي او د ځان لپاره یو ښه فرصت ګڼي چې له دې لارې به وکولی سي د زون او بیا ملي لوبډلې ته لاره پیدا کړي.
آزادي رادیویي مجله. د هنر، فرهنګ او ادب انزور.
احمد شبریم هر کله مو کوم په دې خبرونه کې مو د کندهار موزیم ته ورولو.
د داخلي سیلانیانو ترڅنګ بهرني سیلانیان هم د لید موزیم څخه لیدنه کوي.
د شعر نقد لرو.
په ډېر زاړه چوکاټ کې ډېر نوې خبره کېدای شي.
شعر به واوري.
ایش تخو حکسه لآزمان لکه غشی ناشنا چی غیر آوری
لآمان نیازی چخه باوارو چی ده پلال انزورونا چرنگ جوره بی
چلو رو رزی پینزه رو رزی چی هر او رسانه او ساته یا تو ساته کار پیبنده و که په دغه موده که و چیره جوری.
پا افغانستان که مو ده مدنی فعالانو پمت ده نویو کتابتونونو لپرانستو خبرو.
دغه د سبون کتابتون زموږ نه وشته ما کتابتون شو چې پرانستر شو.
د لیکوال او شاعر فرید احمد تسکین حال درکو.
زه راغله یم غزنی ښار ته، نازول اولیاء ښار ته، کله تعالی مونږ ته شفا راکړي.
د کندهار ملي موزیم چې د افغانستان له 5 لویو موزیمونو څخه شمیرل کیږي په سلګونو آثار په خپل غیږه کې ساتي. د دې موزیم آثار د شپږو تاریخي دورو دي. د ډبرې، برونزو، کوشانیانو، باختریانو، اسلامي او نوي معاصرې دورې. د کندهار ملي موزیم ته ورغلي کسان د دغه موزیم د آثارو د ساتنې او لاغنې کېدو غوښتنه کوي. دا په داسې حال کې ده چې په دې وروستیو کې په سپین بولدک او تورخم کې د افغانستان د یو شمیر تاریخي آثارو د نیول کېدو خبرونه خپره شوي چې ځینو کسانو بهر ته قاچاقول. تفصیل د ازادي راډیو د خبريال پراپور کې.
د کندهار په ملي موزیم کې دا مهال 850 ډوله بیلابیل تاریخي آثار ساتل کیږي چې د مسلمانانو په خبره د کوشانیانو، باختریانو، برونزو، ډبرو، اسلامي او نوي معاصري دورې پورې تړاو لري. د طالبانو د حکومت د کندهار د اطلاعات او فرهنګ ریاست د هنر او فرهنګ امیر عبدالشکور سپان وای
د مشاور نړیوال هوایي ډګر سره د نږدې په تماس کې دی ترڅو هغه څوک چې د کندهار څخه آثار بهر ته کاچا کړي دغه مخه ونیسي. په دې برخه کې موږ تقریبا 100 کلم آثار په دانیرجې وختو کې د کندهار یا مشاور نړیوال هوایي ډګر کې نیولې دي او هغه مو د تسجیل یا د تشخیص په مخه اطلاعات فرهنګ ریاست ته نقل کړي ترڅو دا تثبیت شي چې آیا دا هنري آثار دي او که تاریخي دي. او نور هم په دې برخه کې موږ د عامه پوهاوي پروګرامونه هم شاریان ته لرو ترڅو هغه آثار چې د دې سره په کورونو کې پراته وي هغه راوي او د اطلاعات فرهنګ ریاست اړوند تاریخي موزیم ته وسپاري.
عبدالشکور چپان وایي د تاریخي آثارو سره د خلکو لیوالتیا تر پخوا زیاته سوي او د بهرنیو سیلانیانو په شمول د ورځې لسګونه کسان د کندهار د ملي موزیم څخه لیدنه کوي.
د چې کندهار موزیم یو بډای موزیم دی، نو ځینې داخلي او خارجي سیلانیان وخت پر وخت ورڅخه لیدنه کوي، چې په نږدې وختونو کې د سیلانیانو په برخه کې زیاتوالی راغلی دی. د داخلي سیلانیانو تر څنګ بهرني سیلانیان هم د لید موزیم څخه لیدنه کوي. په دې برخه کې د بهرني سیلانیانو تعداد زیات شوی دی او زیات شمیر د لید راځي زموږ د تاریخي آثارو او نورو هنري آثارو څخه لیدنه کوي.
د کندهار ملي موزیم ته ورغلي کسان بیا دغه موزیم د آثارو د ساتنې او لاغنی کېدو غوښتنه کوي. عبدالکریم او بسم الله ازادي راډیو ته وویل چې د کندهار د موزیم لپاره باید نور هم کار وسی ترڅو داخلي او بهرني سیلانیان لیدو ته لیواله سي.
کومر تاسو ګورو چې خلک راځي د بهرني هوتونو څخه د نورو لاتونو څخه، او ته باید دا معلومه سي چې په کندهار کې ډېر تاریخي آثار شته او دې سره باید کومک وسی کندهار د ملي موزیم سره ترڅو نورو لاتونو خلک ووینې چې په کندهار کې هم زیات شمېر تاریخي آثار شته، باید دا موزیم لاته چې غني سي او ډېر کار ورته وسي.
لکه څنګه چې اوس د کندهار اطلاعات کلتور ریاست د ننه کې دی، باید په یو داسې ساحه یا یو داسې وتلې ساحه کې وایي چې هدی عقل خپل په نامه پارک درلودی، مثلا د کندهار موزیم پارک خپل ودانۍ د باندې درلودی چې هر چا په ډیر اسانۍ سره هم د موزیم څخه لیدنه وکړي هم په پارک وګرځي.
د کندهار ملي موزیم په 1400 هجری لمریز کال کې پرانستل شو چې ورسته ټول آثار د هیواد د لرغونپوهانو لخوا ثبت او تاریخي قدامت یې معلوم شو. خلک په داسې حال کې د تاریخي آثارو د ساتنې غوښتنه کوي چې په دې وروستیو کې د طالبانو د حکومت لخوا په سپین بولدک او تورخم کې د افغانستان د یو شمیر تاریخي آثارو د قاچاق د مخنیوي خبرونه خپاره سوي.
د کندهار د موزیم په اړه مو راپور اوریده. د طالبانو د اطلاعات کلتور وزارت د لرغون پوهنې او تاریخي ابداتو ریاستونو ګډ پلاوی په وروستیو کې په بدخشان کې 22 لرغونې سیمې سروې کړې دي. د راپور له مخې د دغه ولایت په ټولو سوالیو کې 22 لرغونې سیمې او تاریخي ابدې سروې ثبت او راجستر شوې دي، چې پکې 45 نوي پیژندل شوې لرغونې سیمې او ابدې شامل دي. بل لور ته په غزنی کې یو لرغونی جماعت چې ویل کېږي په دغه ولایت کې د مسلمانانو لومړنی تاریخي جماعت ته رغول کېږي، دغه جماعت د آغا خان فرهنګي بنسټ په مالي مرسته جوړې شي. د طبي پیښو له امله دا جماعت د نړېدو په حال کې دی. تفصیل په دې راپور کې.
د یک شنبه ورځ غزنی ته د آغا خان فرهنګي بنسټ یو پلاوی راغلی دی. دلته د مسلمانانو د لومړني او تاریخي جماعت ته جوړولو ژمنه کړې. غزنی ته د آغا خان فرهنګي بنسټ ته پلاوی مشر انجینر فضل کریم احمدي ویلي یاد بنسټ غواړي سشکال د باباجي تاریخي جماعت ته بیا رغونې لپاره لومړنۍ استحکام بندي ترسره کړي، چې دا اساسي رغونې د مودې لپاره یې د نړېدو مخنیوی وسي. دای زیاتوي د دوی پلاوی همدا شان د دغه تاریخي جماعت سروې براورد او اسناد سازي کوي ترڅو په راتلونکي کال کې د یاد جماعت ته اساسي رغونې لپاره د یاد بنسټ له لورې کړنې ترسره سي. په ورته وخت کې په غزنی کې د طالبانو حکومت ته اطلاعات او کلتور ریاست چارواکي د آغا خان فرهنګي بنسټ له یادې کړنې هرکلی کوي او وایي باباجي تاریخي جماعت اوږده تاریخي مخینه لري چې اساسي رغول یې مهم کار دی. په یاد ریاست کې د نشراتو مسؤل منصور افغان وایي د زیات وخت په تیریدو او طبیعي پیښو له امله دغه جماعت ته نړېدو له ګواښ سره مخ دی.
فرهنګي وزارت په هڅو باندې غزنی ته د آغا خان فرهنګي بنسټ مشر انجینر فضل کریم احمدی له یاد تاریخي مسجد څخه کتنه وکړه. فلی احمدی صاحب دا وویل چې د تاریخي جماعت سروې بر اول د اسناد سازي کوي ترڅو په راتلونکي کال کې د یاد جماعت اساسي رغونې لپاره کړنې ترسره شي.
په غزنی کې ډیری فرهنګ پال او تاریخ پوهان په دې باور دي چې باباجي تاریخي جماعت په دغه ولایت کې د مسلمانانو لومړنی جماعت یادیږي او وایي دغه جماعت د صحابه کرامو په وخت کې بنا سوی دی.
آزادي رادیوي مجله په azadiradio.com کې له آزادي رادیو
د شعر نقد مخه کو. په کابل کې د افغان ادبي بهیر په غونډه کې په شعر کې د نوښت پر مسلې خبري وشوه. دا خونډه د چمی پورس د اگست په 25مه په دارالامان واټ کې حبیبی لیسې ته چیرمه جوړه شوې و. په دیاله نور لفریدی سیال څخور
په شعر کې مضمون افرینی څه ده څرنګه پیدا کیږي؟ په دې اړه ځوان لیکوال نقیب احمد عزیزی په کابل کې د افغان ادبي بهیر په غونډه کې اوږد لیکچر وړاندې کړ. د دې خبرو په یوه برخه کې ښاغلی عزیزی له هنري پلوه مضمون افرینی داسې توضیح کړه.
مضمون افرینی د طبیعت د پدیدو د انسانانو د تعاملاتو او بلکې د هر څه په اړه د نویو رابطو کشف ده، یا د شیانو تر مابین د نویو رابطو ایجاد.
دا موضوع د وضاحت لپاره ښاغلی عزیزی زیاته کړه.
مضمون افرینی د ذهنی یا عینی پدیدو ترمنځ د تازه اړیکو کشف یا ایجاد ده چې ظاهرا یې ترمنځ هیڅ تړاو یا پیوند نشته. یعنې کله چې په یوه ادبي دوره کې هنري ژبه ابتذال ته ځي، وجه یې دا وي چې د ډېرو پدیدو ترمنځ مشابهتونه نور کشف شوي، نور دې ته ضرورت وي چې د پدیدو تر مابین نوي تړاوونه کشف کړو. همدغه نوی تړاو کشفول مضمون افرینی ده، د محتوا ایجاد ده، کریټیو دیم، یا د وایسي د پیغام، خلاق پیغام.
د هنري ژبې ترکیبونه، تشبیهات، استعارې او ټول هغه څه چې د نوښت لپاره کاریږي او بیا تکراریږي، ژبه ابتذال ته بیایي، ځکه چې د احساس، عواطفو او تخیل د پارولو توان له لاسه ورکوي. ولې ورکوي؟ عزیزی د خپلو خبرو په یوه برخه کې دا مسله داسې روښانه کړه.
هنري ژبه یوه تر ټولو دا ځانګړتیا لري چې د تکرار تاب نه لري. استاد غزنفر د کلیشي په بحث کې وایي چې هر جذابه خبر که بیا بیا په یوه بڼه وسي، نور په هغه کې جذابیت ختمیږي، او هر هغه کلمه چې تر قیامت هم ویل کېږي جذابیت یې نه ختمیږي. چې د جذابیت په خاطر نه یې ویل سوی، بلکې د منفعت په خاطر ویل سوی وي. د موږ د هغه بلې کټګورۍ د برخې خبره وي، لکه اوس زه ټول عمر دا خبره سي کوم چې ښه راغلاست، څنګه یې جوړې، په خیر یې، که نه دا کومه ځبه سي کاروو، دا ولې نه زړیږي؟ دا د جذابیت لپاره نه کاري، مګر یوه ټوکه سي درې وارې وکړې نور د سړي ته غصه راځي. د دې په جای ستا وخندی، د تا له احساساتو سره رابطه پیدا کړي، یا تا ته له خپلو احساساتو سره د وصل سبب وګرځي، دا نه ګرځي. نو دغه د یوې ادبي دورې د ځوانو شاعرانو ژبه که د تکرار ښکار شوه او د ټولو پدیدو ترمنځ دغه روابط کشف شو، نور هغه دوره په شعري لحاظ د ابتذال حالت ته ځي، که دغه یوه نوې سا ورته رانسي، دا هنري متون نور مړه دي.
ځینې شاعران چوکاټونه بدلوي او فکر کوي چې له دې سره یې نوښت رامنځته کړی، خو همغه مشهوره خبره یې هېره کړې ده چې د سره سپین کمیس له اغوستلو سره انسان نه بدلېږي. په دې تړاو ښاغلی عزیزی د افغان ادبي بهیر په غونډه کې وویل:
ښه، داسې نه ده چې ته په کلماتو کې وګرځي او ووایي چې زه نوی ترکیب جوړ کړم نو به مضمون نوی سي، یا ردیف نوی کړم مضمون به نوی سي، یا بحر پراخ کړم مثلا د دولسو له یولسو له اوو له اتو له پنځلسو یې ورواړوم، دا به مضمون افرینی. تر ډېره حده دا شی لفظي هم نه ده، په ډېر زاړه چوکاټ کې ډېره نوې خبره کېدای سي.
دا بهیر په غونډه کې د ښاغلي عزیزی تر خبرو وروسته د غونډې برخوالو خپلې پوښتنې وکړې او خپل نظر یې وړاندې کړ. د ګډونوالو له ډلې څخه د کابل پوهنتون د ژبو او ادبیاتو د پوهنځي استاد اجمل ښکلي وویل چې مضمون افرینی هغه وخت رامنځته کیږي چې خلک مجبور شي، دوی په دې وخت کې فکر کولو ته هڅول کیږي. ځینې وخت له شاعر سره د ډېرو عادي شیانو په لیدو نظریه پیدا شي، نو کله چې تصور ورپسې ونخلي مضمون افرینی رامنځته کیږي. د افغان ادبي بهیر د غونډې په پای کې مشاعره وشوه.
یو شمېر ناقدان په دې باور دي چې په شعر کې موضوع مهمه نه ده، د شاعر تجربه مهمه ده چې له لوستونکو سره یې شریکوي، ځکه چې دا تجربه ذاتي ده نو تل نوې وي. دا خبر هم کره کتونکي کوي چې په شعر کې فکر او شعر نه سره بیلې شي، خو شعر فکر نه لري، شعر یو حال دی او په شعر کې دا شعور دی چې شاید په فکر بدل شي، او شعور هغه فکر دی چې نه دی پوخ شوی، او فکر هغه شعور دی چې رسېدلی، اما که شعر د یو فکر د بیان لپاره وي شعریت یې اغېزمن کیږي. د دې نظریې یو شمېر منتقدان استدلال کوي چې په دې ډول په شعر کې یو ډول ایدیالوژي ځای شي، او ایدیالوژي خو شعر وښني. اما هغه کسان چې فکر او شعر سره تړلی ګڼي هغه وایي چې ایدیالوژي ځان ته شی دی او فکر ځان ته. انځورګر شاعر نور محمد لهو بیا د شعری محتوا لپاره یو بل خبره کوي. دی وای چې زه په شعر کې لزان راوزم چې نوی څه پکې پیدا کړم.
یو څوک زی په سفر کوي، یو څوک د غواړي یو چاته څه ودیږي، خو کلمات ورته نه راځي یا کلمات نسي انتخابولی. دی خپله یو احساس ته چاته غواړي لیک ولیکي. یو مامور دی، یو پاسکر دی په کرونده کې د لمر هغه تودوخه لاند د پروت دی، یا دغسې نور شیان دي په ورځني ژوند کې مونږ ګورو د نورو خلکو احساسات. موږ باید دا راواخلو او شعر یې کړو، یوازې دا نه چې په موږ تیریږي بس هغه وړاندې کړو. په حقیقت کې شاعر لکه انځورګر، لکه یو کمپوزیټور، لکه یو مجسمه جوړوونکی، لکه یو کیسه لیکوال، یو هنرمند دی. نو داسې خو نه ده چې دی همیشه باید کله چې موږ د شاعر نوم اخلو زموږ ذهن ته یو سړی درېږي چې سر یې په بارو ګریوان شلیدلی، په بدحال په یو کوڅه کې پروت، یا البته یو بې شخصیته غوندې یو سړی. یعنی دا داسې نه ده، هنرمند هم شاعر هم لکه نورو هنرمندانو غوندې باید ظریف، نظیف او یو منظم څوک واوسي. او د خلکو تصور باید هم له شاعر همدغه وي چې مانا شاعر یعنی یو څوک نه چې میان د ټول عمر د چا په لور باندې میان شوی، یا هغې کې په مینه کې ماته خوړلی به دا کس بس شاعر کېدی شي. زمونږ په کلیو کې هم د اوس هم ځینې کسان چې نه شي ویلی زه شعر لیکم. نو کله چې څوک وایي شعر لیکم، مانا دا چې دا په چا میان شوی او میان توپ خو یې په هر صورت. نو دوی بیا تصور دی چې یعنی داسې دا یو طرفه میان ده، یا کومه مینه یې شي کړی به یو طرفه یي او دې کې به ماته خوړلی. نو ځکه دی هغه ده شعر لیکي، که چیرې دی منظم یا داسې په مینه یا دوه طرفه یي نو مانا داره چې نو خدای بیا شعر نه لیکي. په داسې حال کې چې موږ یو شاعر باید دغه مینه هم راواخلي، هغه مینه چې دواړه لورې په یو بل مینان دي، یا مثلا په طبیعت کې نورې پیښې دي. مثلا موږ ډبرې ګورو، مونږ ونې ګورو، خپله یوه ونې ته که وګورو یو میلیون خبرې د دې ونې په سینه کې پټې دي له ډبرو سره. ولې دا یو سواد د ډبرې ولې خبرې نه کوي؟ ما یو نظم کې ویلي که مثلا وویل چې د ډبرې خاموشي ولې ده. آیا ډبرې یوه زمانه کې رښتیا حقایق ویلي دي او وروسته بیا محکومه شوې ده چې دا ګونګۍ اوسي او ژبه ترې پرې شوې؟ یعنی ډېر شیان موږ لرو، موږ کولای شو د دې زاویه بدله کړو، احساسات خپل بدل کړو، البته د نورو احساسات راواخلو، له نورو زاویو نه، له نورو لیدلوریو نه باید موږ د نړۍ ته وګورو او خپله د شاعري لمنه پراخه کړو.
د شعر په اړه د ښاغلي لاهو د نظر لټه به د شنې مرغۍ په نوم د دوی په شعر کې وکړو چې په خپل شغې آزادي راډیو ادبي مجلې ته ثبت کړی رالېږلی.
دو غرونو ترشا پتور قفس کې عادت شوی شنې مرغۍ، د باغ له پاڼو الوتلې شنه رڼا تر پسې مړه شوه. دنګ چنار د دریا دیږي همغه چې لکه ستا د ګلاب مخ رنګه رڼا سپینو اوبو کې پاڼه پاڼه رپېدلو. اوس یې تا پسې لاسونو باندې زالې لکه زخم راشنې شوي. چیرتلارو کې چې ژیړ ګلونه ګورې، په سیرو کې د چا د لمدو سترګو تکې سرې سرې ناستې چیغې اوس هم اورې. نیمه شپه د یوې تږې شپېلۍ خولې ته لپې لپې شنې سندرې اوس هم شیندې. ایشته غوږ سه، له آسمانه لکه غشي ناشنا چیغې راوري. څو لیوانو د آسمان لاجورد اغوستي، پر شنه رنګ یې ازغن تار دی راتاو کړی. مرغان ډوب دي تصور کې د بدن کوم غړی خرڅ کړي، څو آسمان کې یوه لپه شنه فضا په کرایه واخلي. د دې ښار سوداګر واړه د مرغانو په وزرونو تجارت کا. په قفس کې عادت شوې شنې مرغۍ، خپلو زخمو سره عادت څنګه پیدا کړم؟ زه پوهیږم څوک مې نه پرېږدي چې تا سره یوه قفس کې زوړ شم. بیا څوک لکه دروند خوب په ما مېلمه کړه چې زما په ستړو لپو له پیړیو داشنه شوې ځاله در وړي. او ته هم بېغمه ومره، هسې هم د چا پرې شوی وزر بیرته نشین کیږي. چې وزر او الوت نه وي، پراخ آسمان او شنه هوا ټول بې معنا دي، او مرغه پاتې کېدلم لوی عذاب ده. او مرغه پاتې کېدلم لوی عذاب ده، لوی عذاب ده.
آزادی رادیوی مجله له آزادی رادیو څخه اوري. د لرغونی روم فیلسوف شیشرون وای، هغه خونه چې کتاب پکې نوی داسې ده لکه بیروح جسد. امریکایي کیسه لیکوال ارنست همینګوی چې د نوبل جایزه یې هم ګټلې ده بیا وایي تر کتاب وفادار دوست نشته. دا دوی خبرې مې د کتابونو لپاره اقتباس کړې. په افغانستان کې نوي کتابتونونه پرانستل شوي دي. د کلي عامه کتابتون بنسټ وایي چې د میدان وردګ په مرکز کې نوی کتابتون پرانست. په دې اړه به نور د دې بنسټ له مسؤول مجیب الرحمن محمودي څخه واورو.
تیره اونۍ کې د چهارشنبې په ورځ باندې موږ د سباوون په نامه عامه کتابتون د میدان ښار اړوند قیام کرالې ساحه کې پرانست.
په دې کتابتون کې مو کتابونه له نورو خلکو راغونډ کړي؟
بله، موږ معمولا لکه نه چې موږ دغه کتابتونو د جوړولو کار پیل کړی دی، د عامو خلکو همکارۍ دی او مرستې دي. موږ سره موږ په فیسبوک یوه پاڼه لرو د کلي عامه کتابتون په نوم باندې، د هماغه له لارې موږ کمپاین کړو، عام خلک همکاري کړي، ځینې د کتابونو همکاري کړي، ځینې د نغدي مرستو همکاري کړي زموږ سره، او ټول موږ منظموو او بیرته بیا یو کتابتون جوړوو په هغه ټاکلي ځای کې، او یو ښه سیستم ورته جوړوو چې دغه سیستم د لارې عام خلک هر څوک نرو خد کتاب کورته وړلی شي. د ټاکلي وخت لپاره د کتاب د استهلاک مخد کې نیول شوې ده، د کتاب د ورکې مخد کې نیول شوې ده، او کتابتون ورځ په ورځ غني کیږي.
د دې کتابتونونو لپاره تاسو څه ډول کتابونه راغونډوي؟
موږ هر ډول کتابونه راوړي دي، تر اوسه پورې د دینی برخې دي، که د ادبیاتو دي، که د ساینسي علومو دي، یعنی داسې برخه نشته ده چې هغه کتابونه دلته نه وي موجود.
تر اوسه مو څومره کتابتونونه فعال کړي دي؟
دغه د سباوون کتابتون زموږ نه ویشتمه ما کتابتون شو چې پرانستل شو، او په دوه نور کتابتونونو هم کار روان دی چې انشاءالله نږدې ورځو کې بغم پرانیز.
نږدې ورځو مو مطلب څه دی؟ څومره وخت کې
د یو کتابتون خو تقریبا کارونه تکمیل شوي دي. هغه کومه مالی بودیجه چې موږ ورته ټاکلې ده هغه تقریبا پوره شوې ده، خو موږ لږ په نورو کارونو باندې هم مصروف یو، ځکه موږ یو خیریه بنسټ هم لرو. دغه د تېرې جمعې په ورځ باندې موږ په یو بل ښوونځي کې یو د اوبو کوهای وکیندلو، تام وکیندلو، او هغه د سولرو سیستم هم ورته جوړ کړو چې د مکتب زده کوونکي د اوبو د ستونزې سره مخ وو. نور په بعضو نورو برخو کې موږ مرستې راټولولو، په هغو باندې هم موږ مصروفه یو. او بل تر مهمه دا ده چې موږ ټول دولس کسان یو، ټول رسمي دندې لرو. دغه کارونه موږ په د رخصتیو په ورځو کې په خالي وخت کې موږ کړو.
له اټکل سره ویلی شئ چې په دې نه ویش کتابتونونو کې مو څومره کتابونه وي؟
زموږ داسې کتابتونونه شته دي چې 1500 ټوکه کتابونه لري، خو داسې کتابتونونه هم شته دي چې تر 4000 ټوکه کتابونه یې ډېر دي. ځکه دغه سباوون کتابتون هم چې موږ پرانیزلو د 2500 نه زیات کتابونه پکې موجود شول، نو ممکن تر 40000 شاوخوا کتابونه موجود وي پکې تر اوسه پورې.
له ښاغلي محمودي څخه په مننې د میدان وردګ تر څنګ غزنی ته به مخه کړو. د دې ولایت د قرباغ ولسوالي په جامرات سیمه کې یو ځوان عزت الله رحماني یو کتابتون پرانست. ښاغلی رحماني ازادي راډیو ادبي مجلې خبرونې ته د واتس اپ له لارې په خپل رالېږل پیغام کې د دې کتابتون په اړه وایي.
د ځای د نشتون له کبله مو خپل کتابتون د حضرت بلال جامرات په علیلې سره کې جوړ کړی د سیدې سیمه ټول سدون کول اصل هغه څخه ګټه واخلي. تقریبا تر اوسه مو زر کتابونه تر ټول کړی دي چې په کې د سیمه او ولایتونو فرهنګ پالو علم پالو ځوانانو سره مرسته کړې ده، هم نغدي او هم د کتابونو. او د کتابتون له جوړولو منیت په ټولنه کې په دغه سیمه کې د مطالعې او زده کړو فرهنګ دود کول.
رحمانی د کابل پانتون د ژبو او ادبیاتو د پانځي د دوم ټولګي محصل دی. د خلکو غواړي چې دا پرانیستی کتابتون دی بډای کړي.
له خلکو څخه مهمه دا ده چې لمړی خو کوم شته امکانات چې مو په کتابتون کې لرو له خو څخه استفاده وکړي، مراسې مطالعه وکړي، او د مطالعه دود په ټولنه کې آهسته آهسته عام شي. او هغه خلک چې په خارج کې اوس یا داخل کې دي د مرستې توان لري، مو سره په دې بخش کې نورم کومک وکړي تر څو د مو کتابتون لا هم په هر لحاظ مکمل شي. ځکه اوس مو کتابتون کې چوکۍ او میزونه نه لرو او کتابونه هم پوره نه لرو.
د کتابتونونو په اړه د ازادي راډیو مجلې دا برخه د البرت انشټاین لدی خبرې سره رانغاړم چې وایي یوازنی شی چې باید خامخا هرو مرو ترې خبر یاست هغه د کتابخانې آدرس دی.
آزادی رادیویی مجله په دې ادبي فرهنګي خبرونه کې هم کیسې هم شعر،
شعر د احساس نه د عاطفې نه شروع کیږي او بیا د نه ختمي،
هم کره کتنه له آزادی رادیو.
له پلالي څنګه انځورونه جوړی شي د دا ډول انځورونو استاد عمان نیاسی دی چې اوس د کاناډا په تورنټو کې ژوند کوي. په دغه ښار کې د جولای له شلمې تر دیرشمې د دوی د انځورونو نندارتون جوړ شو. په دې نندارتون کې د ښاغلي نیازي اویا سره نندارې ته ایښودل شوي وو. په دغو اثارو کې څیرې، څاروي، الوتونکي او حتی د خطاطۍ د څو نمونو ننداره خلکو وکړه. ښاغلي نیازي ازادي راډیو ته وویل چې دی هره ورځ نندارتون ته نه ورته، خو ځینې ورځې چې ورغلی د ننداره کوونکو له جالبو خبرو سره مخامخ شوی دی. په دې اړه به نور په خپله له ښاغلي نیازي څخه واورو.
اول خدا د دوی زړه ته نه لویده چې دا دی د غنمو د پلال نه جوړي. اکثر به فکر کاوه چې دا لرګی ده. بیا چې به ډېر ور نږدې سو او کله زما سره یو دوه درې اثره داسې مو چې ما هغه چوکاټ کړی نه و، یعنې په شیشې نه لرلې، په هغو به لاس لګاوه، ګوتې به یې لګولې، بیا به ویل وای، بیا به راسره ومنله. دومه خبره دا وه چې دوی چې زما نه پوښتنې کولې د دې د رنگ پیسې کې کولای چې ښه پلاله خو چې ته یادې د پلاله خدا دغه رنگ ده او دا رنگ تا څنګه بدل کړی ده. نو بیا ما ورته وویل چې دا فرزند سوځوم او دا حرارت په ذریعه بدلوم. وروستۍ پښتنه به چې دوی کوله دا کسانو معمولا چې اخیست بې اثر او ځینو نورو به هم دا پښتنې کول، دا به یې راته ویل چې د دې به مقاومت څومره وي، د دوی سره دا اندېښنه وه چې امکان لري دا زر خراب شي. یا
عمان نیازي په کابل کې کلونه مخکې د هنر ته مخه کړه. له دوی څخه به واورو چې تر اوسه یې په دې موده کې له پلالي څومره انځورونه تیار کړي دي.
زما دا د 15 کاله اوسو چې د غنمو له پلالي نه د اثر جوړومه. په دغه موده کې مې شاوخوا 900 اثر جوړ کړي دي.
بیا به هم له ښاغلي نیازي څخه واورو چې دوی په هر اثر څومره کار کوي.
معمولا واړه اثر چې دي دا په 800 تر 1200 پورې کار غواړي چې سلای جوړي. چیرې چې دي نیاره چیره چې ما کار ور باندې کړای ده تقریبا 4 ورځې 5 ورځې چې هر ورځ سلای و ساته یا 2 ساته کار په باندې وکي، په دغه موده کې و چیره جوړي. یعنی چې دا چیره هم ستدي چې ما جوړې کړې دي دا 400 ټوټې، 300 ټوټې، 350 ټوټې داسې وي چې دا هره ټوټه بیا سوځوله کېږي، له رنګ یې تغیر کوي او چې هغه څه چې ته غواړې چې هغه باید هغسې اوسي. مثلا سترګه ته جوړوې هغه څنګه باید وسوځوې، مخ ته، غاړه ته، ویښته دي، دا ټول همدونې وخت غواړي.
ښاغلی نیازی د جمهوریت په وروستیو کلونو کې نوې ډیلي ته مهاجر شو. حالت یې د مرزا خالد په ساړه کور کې یو کال ګالری پرانیستې و. بیا یې په نوي ډیلی کې خپل کور سره نشتې خپل ګالری جوړ کړ. دی وایي چې کله یې له هند کاناډا ته کډه کوله نه یې شوای کولای چې خپل ټول آثار ورسره یوسي.
په دغه موده کې ما ډیر زیات داسې اثر جوړ کړو چې متاسفانه هغه بیا ونسوای کولای د وزن د ډیرې دوله وزن چې لکه مګلاین دراتل دلته هغه لزان سره راوړم. نو یو برخه هغه اثر چې هندی وو ما په هند کې جوړ کړی وو د هند سیاسي چیرې وې او ځینې نور مذهبي چیرې د دوی وې. یو شمیر ما هلته سفارت ته وسپارل، یو شمیر مې نور یو مکتب وو هغه ته مې وسپارل. یو شمیر داسې وو چې هندي ځینې مرکزونه وو د هنري په هغه جمله کې فرزن د مرزا غالب یو تابلو ما تحفه ورکړې وه د سارک د غونډې چې جوړوي دغه یو مرکز ده.
ښاغلی نیازی په کاناډا کې په شاوخوا یو کال کې له پلالې نږدې شل نوي آثار جوړ کړي دي چې دا یې هم د تورنټو په نندارتون کې نندارې ته ایشو. دا ډول انځورونه په نړۍ کې نادر دي، په دغو کې کیمیاوي مواد نه استعمالی شي. له ښاغلی نیازی څخه به واورو چې دی له کومو شیانو په دې انځورونو کې کار اخلي.
غنمو دا پلاله ده، سریخت دا کای سریخت مغورته وای دا البته زله هر کال چې په هند کې ما دوستان چې براتلو ما بل افغانستان را وخته سه کالم مم لا افغانستان را وخته ورور می را تراو. بل دا کاغذی تختی دی چې په غو باندې بخمل سریخوا ما تور بخمل لا غونه استفاده کی. نور نو د سوځولو لپاره مګله او تونه استفاده کوو او له منقل نه استفاده کی. ځین نور وسایل مستدی البته زه چې استفاده ور نه کوم خو هم دادی په ځینو نور ځایونو کې له شمع نه استفاده کی. خو مختلف طریقې دي هر څوک په خپل طریقه باندې سوځي.
د هنر ترڅنګ د ښاغلی نیازی د دې آثارو کمال دادی چې دوی د افغانستان د بیلابیلو تاریخي او معاصرو شخصیتونو او مشهورو څیرو انځورونه کلونه کلونه په هند کې لنشتې هندیانو ته ورو پیښندل او اوس په کاناډا کې کاناډایان ترې خبروي.
لیکوالو پوهانو او هنرمندانو سره مرکې
په ازادي رادیوي مجله کې واوري.
لنډي کیسې شعرونه
په رادیوي مجله کې واوري.
له ترکاری فروشي تر انزورګري یو ستړی مسل خلل سره وړاندو ټک بختيار یار اوس لسکونه شزینه او نارینه ستکون کې لري. دای له خپل ستکون کو فیس نه اخلي او وی د دنجون ستکون کې اوس د انزورګري هنر لاري خپل کورنیو ته نفقه پیدا کوي. د شاغلی یار د ژوند پر لوړو شورو له هغه سره زموږ همکار د سره خواله کړی او دا راپورې پرې چمتو کړی دی.
په ایرو کې لالونه د کابل په احمد شاه بابا مینا ارزان قیمت سیمه کې په یو زوړ دکان کې لسګونه داسي انزورونه چې د هنر سره د کتونکو شوق پیدا کوي. په دې کې د پخوانی واکمنانو، ورزشی لوبغاړو، لیکوالو، شاعرانو، ژورنالیستانو او هنرمندانو د انزورونو ترڅنګ د افغانستان د زینو ناخوالو او پیښو انزورونه هم شته. د دې انزورونو پنځګر بختیار یار دی. نوموړي ازادي رادیو سره خبرو کې ویل د پو ماشومتوب کې د پلار لا نعمت به برخي او له هماغه ماشومتوب د کورنۍ د نفقه پیټه پر اوګو شوی چې له عملې نه یخنی کتلې او نه ګرمي نه ستړیا نه ناروغي بس کارته کار ویلې دی. خوای د دې ترڅنګ انزورګری سره حمله ونی مینوا او همدی منی اړ کړ چې یو کال کې دا هنر زده کړی. نو موړې وای
تقریبا زنه کلن مم چې پلار مې وفات شو یتیم شوم. نو دغه د مکتب زده کړې رانه د کور د اقتصادي مشکلاتو د لاسه پاتې شوې. نو بیا مې پیښور کې وخت ژوند کوو، هلته مو کار کوو، پلاس کې مې ترکاری خرڅوله، کراچۍ مې چلوله. د وخت تر دوه سره بیا من راغلو وطن ته.
خاغلی یار وای افغانستان ته تر راته ګروسته هم ډیره موده په کراچۍ کې ترکاری خرڅوله، خو چې روپۍ لا یوه نه دوه نه شوه د دوبۍ د مسافرۍ نیت وکړ. خو زیتوی چې د دوبۍ د رڼاګانو خارې هم د ژوند تیارې روښانه نه کړې او بیرته افغانستان ته راغې او دلته کابل کې د غړو د ښکلا په یو کلب کې د ساتونکو یا چوکیدار په توګه کار پیل کړ. یار وای همدا مهال په فارغ وخت کې د انزورګرۍ هنر زده کړه پیل کړه. هغه ازادي رادیو سره خپل یو جالب خاطره داسې شریک کړه.
تقریبا څه مده مخکې چې ما په د کابل احمد شاه بامینه کې د ارزان قیمت بازار کې په کراچۍ کې ترکاری خرڅوله. هغه وخت کې یو مور راتلله روزمره به دې زمانه ترکاری اخیستله. دې کبه ضرورت وو کنه دې په دې خاطر مان ترکاری اخیستله چې یو ځوان یو کراچۍ ته ولاړ دی چې دا ناهله نشي چې مزدوري کې وو به دا مزدوري وو کې ناهله نشي. نو اوس هغه مور چې دا دلته ما سره په دې مرکز کې زده کوونکی ده او ډېر تکلم ده د خپل زوی اکسم رسامي کړی دی. نو دا زما لپاره زما د ژوند یو جالبه خاطره ده چې هغه څو کال مخکې زما مشتری وازه کراچۍ ته ولاړو ما ترکاری خرڅوله اوس هغه زما شاګرد ده.
خاغلی بختیار یار وای د انزورګری ترڅنګ د خار هغو 150 یتیمو ماشومانو ته د وړیا زده کړو زمینه هم برابر کړي چې پر درنو کارونو بوخت دي. دی وای دا چې خپل یتیم دی او نالوسته پاتې شوی دی نو د همدې انګیزې له مخې دغه ماشومان چې ښوونځي ترې پاتې دي د وړیا زده کړو زمینه برابره کړې ده.
نو دې تر څنګ چې زه یتیم پاتې شوی وم زده کړه نه پاتې وي په دې حیث دا یو انګیزه راته پیدا شوله چې هغه ماشومان ګلالي ماشومان چې په بازار کې د سفروشي کوي پلاستیکونه خرڅوي بوټان رنګوي د غربت د لاسه د زده کړو نه بې برخې دي. نو په دې اسما غرټول کړل یو یو ماشوم را وسدل تمې زایو ته ورک او وساوی شکر دلته دې مرکز کې مون سره زده کړې کوي پښتو ریاضي انګلیسي قران کریم او د هنر په برخه کې.
خاغله یار وای د ماشومانو ترڅنګ هلکانو او انجونو ته هم د انزورګری هنر ورزده کوي او ډېرې هغه انجونی چې دا هنر له دزده کړي اوس له دې لارې خپل کورنۍ ته نفقه پیدا کوي. بختیار یار وای د خپل رسم کړیو تابلوګانو لپاره د ننګرهار په نارنجګل مشاعره او کابل کې په انټر کانتیننتال هوټل کې نندارتونونه هم جوړ کړي وو. بختیار یار داسې مهال انجونو او یتیمو ماشومانو ته د هنر په برخه کې زده کړې ورکوي چې له تیرو دوو کلونو راهیسې طالبانو لشپګم ټولګي پورته د انجونو پر زده کړو او دغه شان پوهنتونو کې د انجونو پر لوړو زده کړو بندیز لګولې ده.
آزادي رادیوي مجله په آزادي رادیو ډاٹ کام کې ل آزادي رادیو
لیکوال شاعر او ژورنالیست فرید احمد تسکین ناروغ دی. د ناروغي له عملی غبرګ سترګې نه ویني. تسکین د وجودي زور ترڅنګ له خپلې نیستۍ څخه هم کړی شي. دی په افغانستان کې د ډاکټرانو له درملنې نه هیله شوی او دا وخت غزنی ته تللی تر څو هلته په زیارتونو وګرځي ګوندې بیرته د نوې نړۍ نوې ښکلاګانې په خپلو سترګو وویني.
زه راغلی یم غزنی ښار ته د تمدن ښار ته د الله د نازولو اولیاو ښار ته کله تعالی موږ ته شفا راکړي.
دا د وجودي عذاب کتاب لیکوال شاعر او ژورنالیست فرید احمد تسکین دی چې اوس په خپل له وجودي عذاب څخه کړیږي او سخت رنځور دی. دی په ځله وجود د امسا په مرسته په غزنی کې ځینو زیارتونو ته ختلی ځکه د بدني ناروغۍ له امله یې د سترګو دید له لاسه ورکړی دی او په ځوانه ځوانۍ د بل د لاس محتاج دی. تسکین په افغانستان کې د ډاکټرانو له درملنې ناهیلی سوی او دا وخت غزنی ته راغلی تر څو دلته په زیارتونو وګرځي ګوندې بیرته د نوې نړۍ نوې ښکلاګانې په خپلو سترګو وویني. خو چې نه کوي حبیب څه به وکړي خوار طبیب.
خلکو راته ویلي وو چې ته یو غزنی زیارتو ته هم لاړ شه. زه غزنی زیارتو ته په دې خاطر راغلم دوایانې مې ډېرې وکړې.
تسکین وایي د بدن د سیک تر څنګ اقتصادي سیک هم ختلی او نسي کولی چې د ځان علاج وکړي. نو له ملي تجارانو شتمنو خلکو بهر میشتو افغانانو نړیوالو خیریه بنسټونو او د طالبانو حکومت له چارواکو څخه د مرستې او لاسنیوي غوښتنه کوي تر څو خارج ته لاړ سي او خپله درملنه وکړي.
زما دا هیله داره چې زه یو شاعر یم لیکوال یم خبریال پاتې شوی یم د ښځو حقونو بشري حقونو ماشومانو حقونو ولسواکۍ برخه کې مې کار کړی دی د بیان ازادۍ برخه کې مې کار کړی دی. نو زما لاسنیوی وکړی او زما د فکر نه زما د مغز نه باید د نړۍ انسانانو لپاره او د افغان ملت لپاره استفاده وشي زه بیرته راروغ شم.
تسکین د وجودي زور ترڅنګ له خپلې نیستۍ څخه هم کړیږي.
زما په وس کې زما د علاج لپاره دومره پیسې نشته چې زه خپل اقتصادي بوج په سر یوسم.
دی وایي د ناروغۍ ستونزه مې ورځ تر بلې زیاتېږي که مرسته راسره ونه سي راتلونکی به مې سخت ځورونکی وي.
د ما د کوم تکلیف چې دی دا بیسټ ډیزیز سنډروم نومېږي. ډاکټرانو راته ویلي دي چې دا جینیټیکي موضوع دی خو ډېر وګرځم دا ګولۍ چې خورم دا هم ډېرې خطرناکې ګولۍ دي.
دا تسکین په باور کلیج لر مرسته هم را سره وسی یو څور څخه جوړیږي. تسکین وژغوري تر دې عنوان لاندې د تسکین د ځینو خواخوږو او دوستانو له لورې له هغه سره د مرستې راټولولو په مخه په خواله رسنیو کې یو کمپاین هم شروع سوی دی او لیکي: ما پرېږدئ چې یوه ځوانه هستي، لیکوال، شاعر او ژورنالیست مو په بد حال کې د ژوند شپې ورځې تیروي. شاوخوا 26 کلن فرید احمد تسکین د پکتیا ولایت اوسیدونکی دی. د تر دا وخته موجود او وجود دوه شعري ټولګې، وجودي عذاب، جرګه او مرکه په لویه پکتیا کې نن او پرون د فخری افغان، باچا خان، عدم تشدد او سیاسي تحلیل او ځینې نور نثري آثار هم لیکلي دي، خو د دې تر څنګ له یو شمېر رسنیو سره هم کار کړی دی. دی د فخری افغان ورځپاڼې مسؤول مدیر، د افغان ننګ ورځپاڼې مرستیال مدیر، د پکتیا خبریالانو اتحادیې پکتیا میډیا سنټر مرستیال پاته سوی او د افغانستان له بیلابیلو مجلو او رسنیو سره یې کار کړی، خو اوس د دغه ناروغۍ له امله ټول کارونه ورڅخه پاته دي.
آزادي راډیو د بشري حقوقو د ساتنې پلوي کوي.
داونی مو آزادي راډیو ادبي مجله پروګرام هم دومره و. تر بلې اونۍ زحمت شي پر لته سو اجازه اخلم. شدیوی
تاپ بل تم تمرا غم جن یا غم جن یا ماچ حد نہ لری تاپ بل تم تمرا غم جن غم جن یا ماچ حد نہ لری غم جن زردا سی خوگمن یا خوگمن یا ماچ حد نہ لری غم جن زردا سی خوگمن یا خوگمن یا ماچ حد نہ لری ستا په بل تم دومره غم جن خوش ملک و ملا د پختنو په قتل عام خاموش ملک و ملا